السلام علیکم ستړي مشال د مشال ریډیو خبرونه او ری په خبر کې د ماځګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې په دې اخیری خبری غړی کې د خپل قربا منورشانه کې پیرځونه خبرې کوي په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو د کورونو نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي به هم واورئ خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار ګولیا حسین وړاندې کوي
سلیمشر لمړی د خبرونو سره ټکی د پاکستان وزیر اعظم په کابل کې افغان ولسمشر سره ملاقات کړي په بلوچستان کې ډاکټرانو په سرکاري اسپیټالونو کې کاربندیز اعلان کړي او د جنوب کوریا یو عدالت پخوانی ولسمشر ته د څلورشتو کالو د بند سزا اورولې ده اوس د خبرونو تفصیل نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په کابل کې په کتنې کې هوکړه وشوه چې د دواړو هیوادونو د بارونو چارو وزیران او د ملي امنیت سلاکاران د عمل پلان د سند هدمې کېدو په اړه کار پیل کړي د افغان ولسمشر یو ویان شاه حسین مرتضوی نن مشال راډیو ته د دواړو مشرانو د ملاقات تفصیل ورکړل او زیات کړه
د وی د افغانستان او پاکستان د عمل پر ګډ پلان بحث وشو خو کړه وشو چې د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د ملي امنیت سلاکاران په دې سند کار شروع کړي او وروسته یې کړي ولسمشر په دغه ناسته کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت به په سیمه کې د سولې لامل شي پاکستانی لوري د افغان حکومت د سولې طرح هرکلی وکړ او ویل چې موږ د مرستې لپاره چمتو یو
کابل ته د خاغلی عباسی له سفر سره سم د افغانستان د بارونو چارو وزارت پر پاکستان تور پورې کړی و چې په کونړ کې هوایي بریدونه کړي خو د پاکستان د بارونو چارو وزارت نن په یو بیان کې د افغانستان فضايي حدودو سرغړونې تورونه بے بنیاده ګرځولې دي د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په جنوبی وزیرستان کې د وژل شوي ځوان نقیب الله مسعود له پلار سره لیدلې دي نوموړي پرون د نقیب مسعود فاتحه وکړه او د هغه له بچو سره هم ولیدل د فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر تیر مازدیګر په بیان کې ویل جنرال باجوا په جنوبی وزیرستان کې یو نوی مارکیټ او د نقیب مسعود په نوم د کالج پرانسته هم وکړه د سیمې اوسیدونکو پرون ماښام مشال اړې ته ویل جنرال باجوا جرګې ته په وینا کې هوډ وکړ چې د سیمې امنیت به ساتي او د خلکو مشکلات به هواروي د بلوچستان ځوان ډاکټرانو او پیرامیډیکس د صوبې په ټولو سرکاري روغتونونو کې کاربندیز اعلان کړی او خبرداري ورکړي چې تر څو د ولس لپاره د روغتیا بنیادي اسانتیاوي نه وي برابرې شوي تر هغو خپل هړتال پای ته رسوي دوی لنن د کوټې په ګډون د صوبې په ټولو سرکاري روغتونونو کې د او پی ډي څانګې ته تالي لګولې دي او د کوټې په سیول هسپتال کې ډاکټرانو په احتجاجي ناسته هم لاس پورې کړې ده د ډاکټرانو د کاربندیز له وجې ناروغان د سختو کړاوونو سره مخامخ دي د یو ناروغ خپلوان مشال اړې ته ویل
خو په کار داري چې ګورمنټ په خپل د ډاکټرانو د هر شي له هر د تحفظ تر طرفه د دې خیال وساتي ملامتیا د سرکار له طرفه ده د دوی مشکلات نه ور حل کوي دوی په مشکلات کې ډوب دي
د ډاکټرانو د غوښتنو په اړه صوبایي حکومت تر اوسه پورې سندې ویلي د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ساکب نثار ویلي دي د هیواد په آئین کې فوجي واکمنۍ هیڅ ځای نه لري او دی به د هیڅ نه جمهوري اقدام حمایت ونه کړي نوموړي پرون په اسلام آباد کې د نومیالي وکیلي او فعالي اسما جانګیر په یاد کې جوړې غونډې ته په وینا کې د عدالتي مارشال لا ګنګوسي رد کړي
دی وایي آئین یو طرف ته د چیف جسټس په توګه خلک په ما باور کوي دا اعتماد د پاکستان ولس آئین او قانون راکړی چې زه یې نه ماتوم کمی د مارشال لا مخه ونه نیولی شوه نو کور ته ځم خو تاییدوم یې نه
میا ساکب نثار د چا نوم وانه خست خو زیاته کړه چې د ځینې عناصر ورپسې پروپاګانډي کوي په پاکستان کې د نوموړي د ځینې اقداماتو او پریکړو له کبله ځینو سیاستوالانو او شنونکو د عدالتي مارشال لا یا واکمنۍ او د ملکي حکومت په چارو کې د عدلي د مداخلې تورونه پوري کړي چې چیف جسټس په بیا بیا په خپلو ویناګانو کې رد کړي دي تاسو د مشال اړونه خبرونه اورئ د جنوبی کوریا یو عدالت پخوانی ولسمشر پارک جین ته د درغلیو او د اختیاراتو غلط استعمال په مقدمه کې د څلورشتو کالو د بند سزا اورولې ده د سیول مرکزی ضلعي عدالت نن په فیصله کې ویلي چې پخوانی ولسمشر د بډو رشوتونو خستو د ریاست پټو رازونو افشا کولو او د اختیاراتو غلط استعمالولو تورونه پر ثابت شوي دي. پارک ته د پاسه 14 میلیون ډالرو د جرمانی سزا هم ورکړل شوې ده. بلخوا پخوانی ولسمشر پارک دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا سیاسي انتقام اخستل دي. نوموړي تیر د 2018 کال په مارچ میاشت کې نیول شوی و. د روسي او چین د بارونو چارو وزیرانو په ګډه د امریکا غندنه کړې او ویلي دي چې واشنگټن یو اړخیزه توګه د ځینو موافقو د بدلولو هڅه کوي چې پکې له ایران سره اټومي موافقه د نړۍ د تودخي درجې د مخنیوي او نړیوال تجارت قوانین شامل دي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیر ماښام په ماسکو کې له خپل چینایي سیال سره تر لیدو وروسته وویل د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ حکومت په یوازې سر د هغو موضوعاتو په اړه د اقداماتو هڅه کوي چې پکې یو شمیر هیوادونه شریک دي. د په 2015 کال کې له ایران سره د اټومي توافق مثال ورکړ چې د ټولو هیوادونو د اطمینان باوجود امریکا ورباندې د بیا خبرو کولو ټینګار کوي. لاوروف همداراز د نړیوال اقلیم د موافقه مثال ورکړ چې 168 هیوادونو لاسلیک کړي خو په خبرې امریکایي ولسمشر یې د بدلون غوښتنه کوي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ترامپ له اروپایي هیوادونو برتانیې، فرانسې او جرمني څخه غوښتي چې د ایران پر اټومي توافق دی بیا مذاکرات وکړي ځکه چې د د پوینا په دې کې ډېرې لوی تیروتنې دي. نوموړي خپل هیواد وال لمخي د اقلیم د بدلون مخنیوي له توافقه ایستلې دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته غوښتل یاز د دې سات خبرونه وړاندې کړل. پروانه غلې کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصيلات واورئ. افغانستان او پاکستان د همکارۍ په عملي کولو لپاره په حتمی پلان جوړولو سلا شوې دي. نن سهار کابل ته په ورتګ افغان حکومت د پاکستانی وزیر اعظم تود هرکلی کړی دی. د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون د جنوبی وزیرستان دورې پر مهال د نقیب مسعود کورنۍ ته فاتحه لپاره ورغلی و او د هغه په نوم یې د یو کالج پرانسته هم وکړه. ځایي مشران په دې اړه سوای
د نقیب شهید کالج افتتاح وکړله هغه بنده هم را شکریا ادا کوي. امید دا یی چې پښتینا کام شي چې په قبایل شي د بارودی ماینز نه ډیر تکلیف تای چې ماینز د انتهایي صفه یو پور.
نن د بلوچستان ډاکټران په هسپتالونو کې د سہولتونو د نشتوالي خلاف هړتال کوي. دوی وایي
دا ټینز مز انجیوګرافي بند ده، انجیوپلاستي بند ده، کی ام آر آی ماشين نشته، بل پټراما سنټر څو تیال دالي سټي سکین ماشين پروت دی، مزه فلمان نه لرو.
او سوداګران دا کوي چې په تورخم دروازه د تجارت موجوده نظام د ناکامۍ سره مخ دي. ولی
ناکامۍ سره ځکه مخ دی چې ایکسپورت ستاره وګرځي د خو ناکامۍ سره مخ شو، خلک چې بیروزګاره شو ناکامۍ سره مخ شو، کاروباریان چې ته چې کومې ستونزې راپېښي او شواخون ته د ناکامۍ سره مخ شولې.
امریکا وایي په شام کې یې په پوځي ماموریت کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. یو شمېر نور کورنۍ، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه هم اورېدلی شئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه د ماخام تر 6 بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړي اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ترمن ملاقات کې په دې اتفاق شوه دی چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د ملي امنیت سلاکاران به د عمل حتمی پلان په تیارولو کار شروع کړي. د افغانستان جمهوریت ریاست همدار ازوایي چې د دواړو مشرانو په کتنه کې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې لوړاندیز هم ملاتړ وشو. په دې اړه نور حال له کابل زمونږ همکار حدیث پردیس راکوي.
د جمهوریت ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ویل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او شاهد خاقان عباسي ترمنځ کتنه کې هوکړه وشوه چې دغه سند وروستی شي. د نوموړي په خبره د پاکستان صدر اعظم همداراس له خاغلی غنی سره په کتنه کې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې لپاره ملاتړ وکړ او د هر راز همکارۍ ژمنه وکړه. دوی وایي د افغانستان او پاکستان د عمل پر ګډ پلان بحث وشوه، خوکړه وشوه چې د دوه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د ملي امنیت سلاکاران په دې سند
کار شروع کړي او وروسته یې کړي. ولسمشر په دغه ناسته کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت به په سیمه کې د سولې لامل شي. پاکستانی لوري د افغان حکومت د سولې طرحې هرکلی وکړ او وی ویل چې موږ د مرستې لپاره چمتو یو. د نوموړي په خبره د راکټي بریدونو د سیمه ییزې همکارۍ او اتصال له منځنۍ آسیا پاکستان ته د برېښنا لیږد او د دواړو هیوادونو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې لپاره د اسنادو پر چمتو کولو هم بحث وشو. شاه حسین مرتضوي همداراز وویل چې دواړه لوري افغانستان ته د کډوالو د بیرته راستنېدو لپاره هم پر یوه میکانیزم هوکړې ته ورسېدل. د جمهوري ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي همداراز وویل چې ولسمشر غني او شاهد خاقان عباسي له کویټې څخه تر کندهار او هرات پورې د ریل پټلۍ، د پېښور جلال آباد د سړک او ریل پټلۍ او همداراز د پېښور کابل د سړک په اړه خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل. د اجرایي ریاست د ویند مرستیال جاوید فیصل ویل چې ښاغلی عبدالله په دغه ناسته کې ټینګار وکړ چې تر هر څه وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا باید رامنځته شي. د ښاغلي فیصل په خبره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور فضا هله رامنځته کیدی شي چې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی کم شي. شاهد خاقان عباسي د ولسمشر محمد اشرف غني په رسمي بلنه کابل ته راغلی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې له څو کلونو را په دې خوا د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان کابل ته د پاکستان د صدر اعظم سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره مهم بولي. د پوځي چارو کارپوه د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی د جمعې په ورځ وویل چې هیلې شته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شي.
څنګه چې مو په دې رپورټ کې واورېدل، د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غني سره ملاقات کړی. دا لیدنه په داسې حال کې شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ترنګلې دي. د دواړو مشرانو لیده کاتبه څومره ګټور وي، په دې موضوع زموږ همکار ګلیاز د سیمه ییزو چارو پوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې په برابر کړی.
په پیښور کې د افغان چارواکو رحیم الله یوسفزی مشال اړ دي ویل چې د دې سفر لپاره مخکینه تیاری شوې دي او په دې کې به ډېری تفصیلي خبرې ترې وشي. آیا دا خبرې به څومره ګټورې وي؟ رحیم الله یوسفزی په دې اړه ویل،
سیاسي چې کوم خلک په پاکستان کې منتخب چې کوم پارلمان دی یا صدر اعظم دی، دا غي داسې په ډېر کارونو کې ډېر رول ماته نخکاری او فیصلې چې کېږي به د فوج په مشوره باندې کېږي. نو دواړه چې کوم فریق دي، هغې خو دا وایي چې موږ غواړو چې اړیکې ښې شي، خو اوسه پورې داسې څه زیات پرمختګ نه دی شوی. البته تاوتریخوالی کم شوی دی، د یو بل خلاف تورونه لګول
تیره میاشت. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا د کابل سفر کړی و او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات کړی و. په هغه ملاقات کې ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم ته د کابل رسمي سفر بلنه ورکړې وه. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند وایي چې دې سفر ته د قدر په نظر ګوري او دې سره به ډېرې غلط فهمۍ ختمولو کې مرسته ترلاسه شي. د زیاته کړه
افغانستان کې ثبات طرف ته یو ګام پورته شي، نو زه فکر کوم چې هغه غلطه ده. سو پورې په افغانستان کې انسرجنسی وي، نو د دواړو هیوادونو پاکستان او د افغانستان اړیکې چې کوم دی خپل پوټینشیل نشي حاصلولی. اصل کې خبره دا نه ده چې د اسلام آباد او کابل په منځ کې ښې اړیکې وي، دا په خپل ځای باندې هم اهم ده او د قدر اوف ویل ده. خو خبره اصل کې دا ده چې انسرجنسی به څنګه کم شي، څنګه ختم شي. دغه لپاره څه فارمولا دې وخت کې پاکستان سره نشته. د پاکستان د صدر اعظم چې هلته ځي، نو دسا هیڅ فارمولا نشته چې دا انسرجنسی، دا جنگ، دا مبارزه دا د دې ختمېدو څخه صورت کېدی شي.
تر دې مخکې د پاکستان فوج مشر، خارجه سکرتره او د ملي امنیت سلاکار افغانستان ته تللی ول.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
فلسطینی مو بجو،
د باختر ستوري
پاپاو کم یو لسو بجو،
پام کوا
په دو لسنی مو بجو،
د نړۍ رنگونه
پاپاو کم یو بجا،
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا،
د مشال پنوم
په دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
پاپاو کم سلورو بجو،
د سولې پرلور
په سلور نیمه بجو،
ټولنا او سخدریزی
په پاو کم پینزو بجو.
د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو واورېده. ورځو یو بل رپورټ ته د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا په جنوبي وزیرستان کې د نقیب الله مسعود له کورنۍ سره ملاقات کړې او فاتحه یې کړې ده. نوموړي پرون په سیمه کې د نوي مارکیټ او د نقیب الله مسعود په نوم د یو کالج جوړولو پرانسته هم وکړه. نقیب په جنوري کې په کراچۍ کې وژل شوی و چې وروسته د خلکو د احتجاج له وجې حکومت د هغه د وژنې تحقیقات شروع کړل. تحقیقات ښکاره شوې چې نوموړی په جالی پولیس نښته کې وژل شوی دی. سیلاب مسعود په اړه نور تفصیل لکوي.
د پاکستان پوز مرشر قمر جاوید باجوا پرون د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان د دورې په وخت په کراچۍ کښې د پولیس په جلي مقابلې کښې وژلې نقیب الله مسعود په مرګ فتح خاني او د نقیب الله د بچیانو سره یې مینه وکړله. دوی د وژلې نقیب الله پلار ته باور ورکړ چې د هغه د زوی دپاره چې د انصاف څومره کوششونه کېږي پوز به د هغو کوششونو پوره راملا تڑکوی. بل طرف تا دی راول پندینا دی آئی اس پی آر لطرف خر کڑے شوی خبر پانے پا مطابق دی پاوز مشر پا وانک شد دی زری پارک او پا مکین شد دی تجارتی مارکیٹ چه پا کنگ شد پوزی انجنیرانو پا جدید طرز اوز ساوا اتویش دکانونا جوڑ کری دی دی افتتا فیتے پریکڑا لی. قبائلیون سولی وزیرستان مکین تا دی پاوز مشر کمر جاوید باجوا رات تغ پس نظر کسی دغا بارکش زن قبائلیون مشال ریڈیو تا پا دا رنگ جاغ دلی دی.
دلاور خان مسعود خبر کو جنوبی وزیرستان تا دی میرا آرمی چیف کی ما دورا رو وکرلا دی نقیب شهید کالج جو افتتای وکرلا آغی بند هم میرا شکریا دا کهیوی و ورسارا دی مکین چی کی مارکیر جور سوائی دای واکی ای چی کشلای مارکیر جور سوائی دای و یواد وی خبر نور داسی دی چی آغا هزن نن کول غورو لکا دخ پلای و خبر وکرلا چی گیتینا می کم کری هدی چک پوسټینا او څو نور حکم او دا د میجا د پښتني مطالبه هوا د کوم مطالبه هوا او میج دا یې چک پوسټینا کام شي. او بل خبره بیا دادو چې اغا د نو وکړه چې میشتا په وطن شه په قبایل شه د بارودی ماینز نه ډیر تکلیف تای چې ماینز نه انتهایی صفه یو کو.
دا ملک اقبال شب خیر چونکه وره تاروغ ایڅه د علاقې په مسائل باندې د خبره وکړلې.
امید دا د چې دا یو خپل اعلان نه باندې عملی کاروایی
گورنر وی ایون چوک ہاں سے ہائی لیول خلق رودری میں میری علاقہ تھا دے عام عوام آوز واتا نہ پیش کیجیے.
داد یادوی چې د دورې په دوران کښې قمر جاوید باجوا په مکین شه د مسعود قبایلیانو یوې جرګې ته هم وینا وکړله او دا یې ومنله چې د قبایلو په ملاتړ او د ځاني مالي قربانۍ په وجه پوځي سرتېري د سیمې نه د تراګرو په ختمولو تمبولو کښې بریالي شوي دي. سیلاب مسعود مشال ریډیو مکین سویلی وزیرستان.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د بلوچستان د ډاکټرانو تنظیم ځوان ډاکټرانو د صوبې په ټولو سرکاري هسپتالونو کې کار بندیز شروع کړی. دوی خبرداري ورکړی چې تر څو د ولس لپاره په سرکاري هسپتالونو کې د روغتیا بنیادي سهولتونه نه وي برابر شوي تر هغې به خپل احتجاج جاري ساتي. د کار بندیز له وجې بیا ډیر ناروغان د مشکلاتو سره هم مخامخ شوي دي. په دې اړه تفصیل د داود خټک رپورټ کې اورو.
د ځوان ډاکټرانو اتحادیې د جمعې له ورځې د کوټې په ګډون د بلوچستان صوبې په ټولو سرکاري هسپتالونو کې د احتجاج په توګه او پی ډي ته تالې لګولې دي او د کوټې په سیول هسپتال کې یې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. په دې اړه د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې سیول هسپتال مشر ډاکټر جمال شاه کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې د دوی احتجاج به تر هغه وخت روان وي تر څو حکومت د ولس لپاره په هسپتالونو کې بنیادي اسانتیاوې نه وي برابر کړي.
دا ټیم زموږ انجیوګرافي بنده ده، انجیوپلاستي بنده ده، کې ایم آر آی مشین نه ست په لیب کې چې دی. دا ټیم یو عام اسانه ټیسټ دی، ویډال چې ورته وایي، اسانه ټیسټ دی، غټه تبه چې په پښتو کې ورته وایي، د دې یو ټیسټ دی. د دغه کیٹ سی دی دا د یو کال سره په اسپیټال کې نسته دلته کې یو سکډنٹ وسی ک مریض راسی او دلته مریض اسپیټال تر اورسی جدا تر ګور دا اوله شو به سات تر راځي او دا غسر تر ګور دا اوله پرامډکس مخامخ بیا دا شفټی جوارد ته بیا جی ایمرجنسی چیټر ته بیا الته بیا ٹراما سینټر ته په ٹراما سینټر کې صورتحال دا دی سیټ سکین مشین پروت دی میجه فلمان نه لرو
د ډاکټرانو د کاربندیز له امله او پی ډیز بند دي چې ورسره ناروغان د یو شمیر ستونزو سره مخ دي د ځینې ناروغانو خپلوان د خپل ستونزو په اړه مشال ریډیو ته داسې وغږېدل
حکومت باید چې د دې خلاف اکشن واخلي هر پنځم ورځ باید چې راسي او پی ډی نه بند دي مریضان د مشکلات سره مخامخ دي تر څو د مریضان پر د توړو د ځل پراته دي نه دي چا مسله حل کیږي مریضان سره په منډه باید چې حکومت د دې خلاف سخت اکشن واخلي
خو په کار داري چې ګورنمنت په خپل د ډاکټرانو د هر شي له هر د تحفظ له طرفه د دې خیال وساتي ملامتیا د سرکار له طرفه ده د دوی مشکلات نه ور حل کوي دوی په مشکلات کې ډوب دي
بل پلو د پیرامیډیکل سټاف وینا ده که حکومت د دې غوښتنو ته سم د لاس غاړه کې نه خونو دي به ایمرجنسي اسانتیاوي هم بندي کړي د پیرامیډیکل سټاف اسوسییشن صوبایي مشر فضل کاکړ مشال ریډیو ته ویل
په تیر ګورنمنت کې له مازر د اپوزیشن او د حکومت د دواړو کمیټې د سختونه دي چې موږ مطالبات تسلیم کړي دي چې د په نورو صوبو کې ستا او وحید صوبا بلوچستان پیرامیډیک ته دغه مراعات نه ملاوج د دا ګورنمنت بیا اپوزیشن او اقتدار موږ مسایل جایز تسلیم کړي دي بیا کومه قوتونه دي چې موږ د حکومت یې موږ دغه مسایل نوټیفیکیشن نه غواړي موږ بیا ماسه وې ایمرجنسی سرویسز لو واډو سره او له داخلي دو سره به هم خپل سرویسز بیت ډرا کوو
د یادونه ورده چې د ځوان ډاکټرانو د غوښتنو په اړه د مارچ په 14 په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عبدالرحیم زیارتوال په مشرۍ یو پلاوی د ډاکټرانو سره لیدلې وو د تازه هړتال په اړه د حکومت دریض لا مخې ته نه دی راغلی
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کار جوړ یوسو کې داخلي ورکړو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پني غځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
د مشال ریډیو خبرونه اوري د عوامي نېشنل ګوند مشر د پاکستان په حکومت غږ کړی چې نه یوازې د په جولای کې تر پارلماني انتخاباتو مخکې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبا کې شامل کړي بلکې د صوبې په حکومت کې دوی ته برخه هم ورکړل شي اسفندیار ولی خان دغه خبرې پرون په کوز دیر کې وی جلسې ته د وینا په وخت کړي دي د دغه جلسې تفصیل د پامیر ساحل نورو
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې تر پارلماني انتخاباتو مخکې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا ورګډې کړي او په صوبایي اسمبلی کې د ورته پوره استازیتوب او د وزیرانو څوکۍ ورکړي دا خبره نوموړي پرون په دیر کې یوې جلسې ته په وینا کې وکړه د ویل د خیبر پښتونخوا په صوبایي کابینه کې د قبایلي سیمو وزیرانو ته د ځای ورکولو لپاره په اساسي قانون یا آئین کې د بدلون اړتیا ده د پر حکومت غږ وکړ چې په نامنیو کې د قبایلو ړنګ شوي کورونه او انفراسټرکچر دي بیا ورغوي دوی کورن رنگ دی سړکونه وران دی سکولونه رنگ دی د دې بیا آبادی د حکومت دنده ده ما په خو هم ویلی نن بیا د تسلی در کوم چې د قبایلی سیمو خلک به هیڅ کله یوازې نه پرېږدم اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې د قبایلی سیمو د مسالو تر هواری با خپل هلو ځلو ته دوام ورکوي د پاکستان حکومت وایي د قبایلی سیمو اصلاحات کلونه وخت تخلي نو ځکه په مرحلو کې هغه سیمې د قومي بهیر برخه جوړوي خو د اصلاحاتو موضوع ځکه لانجمنه ده چې ځینې ګوندونه او د قبایلی سیمو مشران وایي تر هر ډول بدلون مخکې دي د سیمې لټولو ولسه پښتنه وشي د پاکستان قومي اسمبلی تیر کال تر قبایلو د های کورټ او سپریم کورټ د واک غځولو قانوني مسوده منظور کړه چې لا ور باندې په سینټ کې باس نه دی شوی
د مشال ریډیو خبرونه ته وګي ورته یو بل ریپورت ته د تورخم په پوله د کاستم کارکونکو او سوداګر وای د مالونو د وړلو راوړلو لپاره د محصول نوې نظام یې چاري د ګلندې کړې دي دوی پرون مشال ریډیو ته ویل د محصول غونډولو او مال وړونکو کارو د تګ راتګ اجازه ورکولو نوې نظام انټرنیټي دی خو په خیبر کې د کمزوري انټرنیټ او بجلی نشټوالي له وجې ګڼ ګاډي د ډیر وخت لپاره ودرېږي او انتظار کوي تفصیل د شاهین بنیرین اورو
سوداګر وایي په تورخم کې ورسره د مالونو ډک په سلګونه ګاډي د خپلو اسنادو کلیر کولو په انتظار ولاړ دي او اکثره وخت پکې خوراکي توکي لکه سبزي او تازه میوه خرابې شي د لوړګي او سیاسي مشر او سوداګر شاه حسین شینواري مشال لیدو ته ویل د دې نوي نظام لامل یې کاروبار ته زیان اوړېدل دي
په موجوده وخت کې چې دوی کوم سیستم شوري کړای دی دا خو د ناکامۍ سره مخ دی. ناکامۍ سره ځکه مخ دی چې ایکسپورټ ستاره وغورځېد خو ناکامۍ سره مخ شو. خلک چې بیروزګاره شو ناکامۍ سره مخ شو. کاروباریان چې ته چې کومې ستونزې راپېښي او شواخون کړه د ناکامۍ سره مخ شو. لهذا هغه زور چې کوم دی هغه کامیابۍ سره روان و. خلک پکې خوشحاله و. خلکو ته یو دوه څلور روپۍ رزق میلاوېده بچوله بې وړه. نو په کار دی چې هماغه بیرته زور سیستم ورته بحال کړه. د بارډر مینجمنټ چې کومه پالیسي دوی جوړه کړی دا ان په کار دی چې په خپله پالیسۍ باندې نظرسانی وشي.
په تورخم پوله د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن یو مشر مجیب خان بیا وایي اول به په یو ورځ کې ډېر ګاډي تیرول خو اوس داسې نه ده.
عام روټین کې به 300 پورې ایکسپورټ ګاډي کلیر کېده. اوس موجوده داسې اپوزیشن دی چې په مشکل سره 40-50 ګاډي کلیر شي بقیا ټول مطلب دی چې پینډینګ کې ولاړ. نو یو غټ مشکل د ویبا کوج نه جوړ دی چې په دغه کې ورځ په ورځ مطلب دی چې سیستم ډسټرب کې دوه طرف ته روان دی او ایکسپورټ دی که امپورټ دی دواړه طرفه مشکل سره مخ دی. نو اوس موجوده چې زه کوم پوزیشن یم یا موږ ته څه په نظر راځي آن ریکارډ نو اوور آل تجارت باندې مور دین 80% اثر غورځېدلی دی.
د ګاډو کلیر کول یو بل ایجنټ شاه رحمان وایي د دې نوي نظام د کامیابۍ لپاره ضروری ده چې کسٹم کلیرز ایجنټانو ته اول تربیت ورکړل شي.
دې لپاره هغه سہولیات نشته ځکه چې دې لپاره تیز نیټ ضرورت دی. دې لپاره د کسٹم ایجنټانو ټریننګ ضرورت دی. حتی چې بعضې داسې کسٹم افسران هم شته چې هغه د دې سیستم نه ناواقف دي. نو ټولو نه اول د دغه خلکو ټریننګ ته ضرورت دی. دغه له بجلی ورکول دغه له د نیټ سیستم ورکول ځکه چې دا ټول سیستم دا چې دا د نیټ او د بجلی سره تړلی دی. نو دغه له دا 100% سہولت ورکول پکار دي. دلته خو په لنډي کوتل کې نه بجلی شته او نه نیټ شته او که نیټ شته دی نو بجلی نه یو چې بجلی راشي نیټ تلی.
د دغه سوداګرو او کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د اندېښنو په حق لمو چې کله د تورخم کسٹم هاوس ډیپټي کلکټر اثر نوید رای واخسته نو دوی ویل چې موږ دوی ته د مالونو ډک ګاډي کلیر کولو لپاره عمله هم زیاته کړې. سوارلس کمپیوټر مو ورته لګولې دي او هڅه کوو چې شپږ ایم بی انټرنیټ سہولت هم ورکو او د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو ته به د دغې نوي نظام په اړه تربیت هم ورکو. یاد دی وی چې د کال 2018 د جون میاشتې راځي په تورخم کې پاکستانی چارواکو د بارډر مینجمنت یا پولیس سمبالولو پالیسۍ تر لاندې سختی شروع کړې او د خیبر ځای وګړي وایي چې د سر نه یوازې د پاکستان او افغانستان د ولسونو ترمنځ په تګ راتګ کې کمی راغلی بلکې په کاروبار هم خراب اثر پرېوتی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د ټیکسونو اصلاحات اعلان کړي. نوموړي پرون ماښام د اقتصادي مشاورتي شورا د غونډې وروسته خبریالانو ته وویل له نوي نظام سره به د هغو کسانو پر ضد اقدامات کوي چې ځان له ټیکس ورکولو ساتي. په امیر ساحل په دې اړه نور حال درکوي.
وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د مالیو یا ټیکسونو د اصلاحاتو اعلانولو پر وخت خبریالانو ته ویل په پاکستان کې هر کال 2,00,000 کسان د خپلې آمدنۍ یا ګټې حساب ورکوي خو په هغوی کې یوازې 1,00,000 خلک ټیکسونه ورکوي. د ټیکسونو غونډولو 15 نکاتي پیکج وړاندې کړ چې پکې راغلي حکومت به د خلکو د شناختي کارډ له نمبرونو څخه د ټیکس ملي نمبر جوړوي چې ټول کسان وڅاري. دویم هغه کسان چې کلنۍ ګټه تنخواه یا آمدنۍ 2,00,000 روپۍ پورې وي به له ټیکس ورکولو مستثنا وي او تر دې زیاتې پیسې ګټونکي به هم رعایت ترلاسه کولی شي. دریم هر پاکستانی وګړي ته پکار دي چې د هیواد دننه او بهر خپل شتمنۍ په ډاګه کړي. د وزیر اعظم څلورمه نقطه دا وه چې حکومت به د جایدادونو د سلاوی اخیستو پر سر هم ټیکسونه جمع کوي او ورستۍ دا چې حکومت به د خلکو مالی ریکارډ څاري او هغو کسانو ته به نوټسونه ورکوي چې له ټیکس ورکولو یې ځان بچ کړی وي. په دې لړ کې به پارلمان د جرمانو لګولو واک لري.
جولای پہلی کے بعد ان سب حضرات کو نوٹسز بھیجے جائیں گے.
دی وایي د جولای تر لومړۍ نیټې وروسته به حکومت نوټسونه استوي چې دا زموږ معلومات دي چې په نظام کې موجود دي. تاسو ټیکس نه ورکوئ نو بهتره ده چې وسی ورکړئ. وزیر اعظم عباسی ویل هغه کسان چې تر وسه مالیه نه دی ورکړي ول هیواد بهر شتمنۍ لري هغوی د 2% ټیکس ورکړي نو به بخل شي. خو زیاته کړه چې سیاستوالان د بخنې د دې سکیم برخه نه دي او هغوی به پوره مالیه ورکوي. په پاکستان کې د ټیکس سم نظام نشټوالي لکه بلا زیاتره خلک مالیه نه ورکوي.
شوی چې لکبلې حکومتي بودیجه یا بجټ هر کال تاواني کیږي. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی بیگانه وخت مشال راډیو ته ویل ل نوې نظام سره سم هر کس چې د میاشتې ل 1 لک روپیو څخه کمې ګټي هغه به ټیکس نه ورکوي. د ذاتوی چې په پاکستان کې چې خپل شتمنۍ پټي ساتلې وي هغه وسې وازي د 15% ټیکس ل ورکول سره خپل بقایجات او کاغذونه سپینولای شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې د روانې غړې نیمایي ته ورسېدلو. په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د ګلیاز نه د دې سات د خبرونو لنډیز ورو.
نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان وزیراعظم شاهد خاقان عباسی په کابل کې په کتنه کې هوکړه وشوه چې د دواړو هیوادونو د بارونو چارو وزیران او د ملي امنیت سرکاران د عمل پلان د سند د ختم کېدو په اړه کار کوي. د افغان ولسمشر یوان شاه حسین مرتضوي نن مثال راډیو ته چې د دواړو مشرانو په ملاقات کې دا هوکړه وشوه چې دغه سند نظر ته ختم شي. د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په جنوبي وزیرستان کې د وژل شوي ځوان نقیب الله منصور په پلار سره لیدلي. نوموړي پرون د نقیب منصور فاتحه وکړه او د هغه له بچو سره یې ولیدل. دا خبره د فوج عام اړیکو دفتر رئیس پارتي نظیر پر وړاندې کړې. د بلوچستان ځوان ډاکټرانو او پیرامیډکس د صوبي په ټولو سرکاري روغتونونو کې کاربندې اعلان کړې. خبرداری ورکړې چې تر څو د ولس لپاره د روغتیا بنیادي اسانتیاوې نه وي برابر شوي تر هغې به خپل هړتال پای ته نه رسوي. دوی له نن نه د کوټې په ګډون د صوبي په ټولو سرکاري روغتونونو کې د او پی ډي څانګو ته تالې لګولي دي. د ډاکټرانو د غوښتنو په اړه صوبایي حکومت تر اوسه پورې سیمې جوړې دي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میاں صاحب پر مثال ویلي د هېواد ان کې فوجي واکمنې هیڅ ځای نه لري او دوی واده هیڅ نه جمهوري اقدام حمایت نه کوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د نوموړي وکیلي او فعالې اسما جهانګیر په یاد کې جوړې غونډې ته په وینا کې د عدالتي ماشاءالله ګنجوسي راکړي. د جنوبي کوریا یو عدالت پخوانی ولسمشر پارک جین ته د درغلیو او د اختیاراتو غلط استعمال په مقدمه کې د 3 میاشتو کالو د بند سزا اورولې ده. پارک ته څه د پاسه $14 میلیون د جرمانی سزا هم ورکړل شوې ده. خو پخوانی ولسمشر دغه کلمه رد کړې دي او د روسیې او د چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه د امریکا غندنې کړې. ویلي دي چې واشنګټن په یو اړخیزه توګه د ځینو موافقو د بدلولو هڅې کوي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د ګلیاز نه د دې سات د خبرونو لنډیز واورید او سپا موکلي چې د پاکستان کورنۍ ورسپاڼو په خپل اداریو کې کوم موضوعات راخستي. په امیر ساحل د ځینو اداریو مهم ټکي راغون کړي او تاسو ته وروي.
ډیلی ټایمز لیکي دا چې پاکستان او هند د کشمیر پر مسالې خبرې کوي. د هرکلی وړ خبر دی ځکه چې دا لږ تر لږه لومړی قدم دی چې د موضوع دوه اړخیزه حل پیدا شي. ورځپاڼې لیکي خو ملګري ملتونه به هرومرو په دې موضوع کې برخه اخلي ځکه چې تیر کال اسلام آباد د عمومي جرګې غونډې ته درخواست کړی و چې د دې مسالې د هواري اقدامات دي وکړي. خو تر دې مخکې د کشمیر د بیلتون پالو په ګډون ټول ډلې باید د لانجې د حل کولو د خبرو برخه ووسی. ډیلی ټایمز په اداریه کې وایي دا هغه څه دي چې پاکستان باید ورپاندې ټینګار وکړي او ژر وکړي ځکه چې په هغه هیواد کې سږ کال او په هند کې راتلونکی کال پارلماني انتخابات کیږي. د دواړو هیوادونو مشران نشي کولای چې د کشمیر پر لانجې سره خبرې وکړي او کشمیریان پکې دخیل نه کړي. لیکنه کاږي اسلام آباد او نوې دلی باید هغه ورځو ته ورستانه شي چې اټل بهاري واجپایي پر هند واکمن و ځکه چې هغه اشاره ورکړې وه چې له پاکستان او ټولو بلتول پاله کشمیري ډلو سره خبرو ته تیار دی. له پاکستان خبرېدونکي دا ورځپاڼه زیاتوي چې هند او پاکستان باید پر دې خبره پوه شي چې دواړه د سخت دریځه وسلوالو ډلو له خطر سره مخامخ دي او که د کشمیر لانجه د ټول پښتنې یعنی ریفرندم یا د خپل اختیار د حق په ورکولو هواري کې باید دا کار وشي ځکه چې دا د سخت دریځه ډلو د پراخېدو د مخنیوي یو لار کېدای شي. د نیوز ورځپاڼه لیکي د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان د امریکا په سفر کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لویو کاروباري شخصیاتو د فلمي صنعت له نومیالیو سره ولیدل خو د اسرایلو په اړه د هغه بیان غبرګونونه پارولي. نوموړي ویل اسرایل دا حق لري چې د هیواد په توګه موجود وي. سعودي عرب اسرایل په رسمیت نه پیژني او د ده دا بیان د ریاض د اوږدمهاله تګلارې متضاد و. د په خپلو خبرو کې ویل چې په منځني ختیځ کې د لانجې هواری د فلسطین او اسرایل د دولتونو یا ریاستونو جوړېدل دي. خبره د نړۍ یو شمیر هیوادونه کوي. خو د ورځپاڼې په خبره د محمد بن سلمان دا بیان پر داسې وخت راغلی چې اسرائیلو د غزې پر تړانګې بریدونه کړي دي. اسرائیلو دا بریدونه په سیمه کې د مظاهرو د ختمولو په موخه کړي. ورځپاڼه کانګي همدا لامل دی چې د محمد بن سلمان بیان د لا زیات ارزښت وړ شوی، ځکه چې له دې دا معنی هم اخیستل کېدای شي چې سعودي عرب د فلسطینیانو مبارزې ته ډېر اهمیت نه ورکوي. له پاکستان خبرېدونکي د نیوز ورځپاڼه زیاتوي چې شاهزاده سلمان ځان د یو نوي سعودي واکمن په توګه ښیي چې غواړي د هیواد اقتصاد عصري یا جدید کړي او ښځو ته زیات حقونه ورکړي. نو د دې کارونو لپاره د لویو هیوادونو لکه امریکا ملاتړ ضروري دی. خو ورسره په خلیج کې د ریاض او تهران سیالي هم روانه ده، نو ځکه د اسرائیل پاړه بیان لدی موضوعات سره هم تړلې. خو هغه ته پکار دی چې پر داسې حساسو مسالو تر سرګندونو مخکې ممکنه غبرګونونو ته هم پام وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیا خبریدونکې ګارډین ورځپاڼه لیکي د تعلیم مبارزه ملاله یوسفزی په نړیوال کچ شهرت لري، خو په هیواد کې ورسره مخالفتونه موجود دي چې پاکستان ته د نوموړي په سفر کې هم تر سترګو شوي دي. نیوز ویک مجلې د شام په حالاتو بیا لیکنه خبره کړې. وای روس او ایران ګڼي چې امریکا د منځني ختیځ د ویشلو هڅه کوي. نجیب امیر د دواړو لیکنو مهم ټکي درته وروي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي ملاله یوسفزی د نجونو د تعلیم لپاره تر ټولو زیاته مبارزه کوونکې، د نوبل انعام ګټونکې او د نړۍ یو له مشهورو څهرو څخه ده. هغه له 40 کلنۍ وړاندې په سواد کې د خپل سکول نه تر نړیوال شهرت ته ورسېدله. هغه په دا دومره موده کې تل د یو مؤثر غږ څخه برخمنه وه او د خپل ملک سره یې وفاداري لرله. ورځپاڼه لیکي ملاله په دې وروستیو کې 6 کاله پس خپل وطن ته ستنه شوه. دا غیر له ستنېدو سره هم ځینو مخالفتونو سر پورته کړ، چېرته چې د شخصي سکولونو استادانو زه ملاله نه یم په نوم ورځ ولمانځله او د ماشومانو پر مټو یې تورې پټې تړلې وې او ښکاره کولی چې دوی د ملاله مخالف دي. ګارډین لیکي د انسانیت د ایمان د ټکان خوړلو لپاره همدومره کافي ده چې د ملالۍ په دې ډول استقبال ته وکتل شي. بیا هم د افسوس خبره دا ده چې دا یوازینی ورته مثال نه دی. په ورته خلکو حملې یوازې قبایلي او مذهبي سختدریزه نظامونو پورې محدود نه دي، بلکې په آزادي پاله او کم فیوډال نظامونو کې هم داسې پیښې کیږي. ملپل او نیوز ویک مجلې په یو راپور کې لیکلي چې روسي او ایرانی چارواکو د چهارشنبه په ورځ ویلي چې په شام کې د تیرې 1 کلنې جګړې پر مهال چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ماتولو لپاره شروع شوې وه، امریکې د منځني ختیځ د تقسیمولو هڅه کوله. دوی وایي مسکو او ایران چې د شام د ولسمشر بشار الاسد مخکښ اتحادیان دي، د 2011 کال د پاسونونو پر مهال یې امریکا د واک د لرې کولو هڅه کړې وه. نیوز ویک لیکي چې امریکا اوس د شام د ډیموکراتیکو ځواکونو په نوم د کوردی ډلو ملاتړ کوي. دغه ډلې په شمالي او ختیځه شام کې زیاته خپلواکي ترلاسه کول غواړي. نیوز ویک وړاندې لیکي امریکا او ترکیه چې د اسد خلاف سره متحد دي، کوردی ډلو سره د پینټاګان د مرستو پر سر اختلاف لري. انقره د کوردستان د کارګرانو ګوند سره د مبینه ریښو پر سر د کوردانو ډلو ته د ترهګرو په توګه ګوري.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا دفاع وزارت یو اعلی چارواکي ویلي دی په شام کې یې په پوځي ماموریت کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی. د پینټاګان چارواکي په داسې حال کې په شام کې د پوځي ماموریت د دوام خبره کوي چې ولسمشر ترامپ څو ورځې مخکې ویلي وو له دغه هیواده ځواکونه وستل غواړي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې د متحدو ایالاتو دریز د پوخه په څیر دا دی چې د ډلې ته باید ماته ورکړل شي. د پینټاګون ویاندې دانا وایټ پرون خبریالانو ته وویل چې د امریکا په دریز کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی. ولسمشر ډونالډ ترامپ د سه شنبه په ورځ وویل چې دی غواړي د امریکا پوځي ځواکونه له سوریې وباسي او په خپلو دې څرګندونو یې ټوله اداره ورخطا کړه. د ښاغلي ترامپ ځینو نږدې همکارانو اندېښنه څرګنده کړه چې د ځواکونو له وخته مخکې استل ښایي ناوړه عواقب ولري. د چهارشنبه په ورځ سپینې ماڼۍ دا خبره نوره هم روښانه کړه چې د سوریه ماموریت به ډیر ژر پای ته ورسیږي، مګر د سرتیرو د استلو د مهالویش په اړه یې جزئیات ورنکړل. خو پرون د امریکا د پوځ یو بل مقام هم وویل چې په سوریه کې د امریکا پوځي پالیسی د پخوا په څیر دوام کوي او بدلون به پکې رانه شي. د پلیو سمندري ځواکونو یو جنرال کینت مکینزی په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې د امریکا پوځ په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد د جګړې وروستي پړاو ته رسیږي، هلته خپل پوځي حضور به بیا تنظیموي، نو دې ته په پام سره په هیڅ شي کې بدلون نه راځي. ډګر جنرال مکینزی زیاته کړه هغه مهال چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو مشخصه نیټه اعلان شوه په نتیجه کې ستونزې جوړې شوې، ځکه وسلوالو طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه معلومه شوه. د امریکا متحد ایالات له 2014 کال راهیسې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د عملیاتو مشري کوي. په دې عملیاتو کې د داعش ډلې پر ضد هوایي حملې او د وای پی جی په نوم د سوریې د کورد ملیشو ملاتړ شامل دی چې په نتیجه کې د سوریې د شمال او ختیځ پراخې سیمې د داعش ډلې له وسلوالو څخه آزادې شوې. خو په وروستیو څو اونیو کې وروسته له دې چې د وای پی جی ملیشو خپله پاملرنه د افراطي ډلو د ځپلو پر ځای په افرین سیمه کې د ترکی ځواکونو پر ضد عملیاتو ته واړوله، نو د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې پخوانۍ چټکې بریاوې هم په ټپه ودرېدې. جنرال مکینزی د پښتنې ته چې کله ولسمشر ټرمپ له سوریې د پوځي ځواکونو د ایستلو خبرداری ورکوي، نو کورد ځواکونه به څنګه د داعش ډلې پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي، له ځواب ویلو ډډه وکړه.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو،
د باختر ستوري
پپاو کم یو لسو بجو،
پام کوا
په دولس نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
پپاو کم یو بجا،
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا،
د مشال پنوم
په دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوو نیمو بجو،
سروي
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
د سولې پر لور
په سلور نیمو بجو،
ټولنه او سخت دریزی
په پاو کم پنځو بجو.
د امریکا تر واک لاندې په ګوانتانامو زندان کې یو بندي غوښتنه کړې چې په لاس جوړ کړي انځورونه یا تصویرونه د یې نندارې ته وړاندې کړل شي. د امر البلوسی وکیلان وایي د امریکا دفاع وزارت د هغه ته اجازه ورکړي چې په زندان کې جوړ کړي تصویرونه د خلکو ته وښودل شي. اسوسییټډ پریس په دې موضوع لیکنه خپره کړې چې مهمه برخه یې له احمدشاه اعظمي اورو.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي د امریکا دفاع وزارت د امر البلوشی پر جوړ کړل سو رسمونو او انزورونو نوی بندیزونه لګولې دي. البلوشی په ګوانټانامو زندان کې شپې سبا کوي او هغه د 2001 کال د 10 سپتمبر د ترګرو بریدونو د ترا خالد شیخ محمد وراره دي. د هغه ځینې جوړ کړي رسمونه او انزورونه د تیر 2010 کال په پای کې په نیویارک کې د بندیانو په نندارتون کې وړاندې شوی. د هغه وکیل الکا پرادن ویلی چې ل البلوشی څخه د بندیزونه لری کړل سي ترڅو هغه خپل تخلیقي صلاحیتونه په کار راولي. هغه زیاتوي چې ولسه باید د البلوشی د انساني بڼې د وړاندې کولو موقع ورکړل سي، ځکه چې هغه ل ډیره وخت د حکومت لخوا په غیر انساني کړنو کولو معرفي شوی دی. بلخ د امریکا د دفاع وزارت ویاند سارا هیګنز وایي چې په ګوانټانامو کې د ټول بندیانو جوړ کړل سوي انزورونه د حکومت ملکیت دي. هغه په دې اړه تر دې زیات څرګندونه و نه کړې. پر دې سربیره البلوشی ته د انزورونو جوړولو د اجازه پر ورکولو د هغو کورنۍ غړو هم قصه څرګنده کړي چې خپلوان د 2001 کال د 10 سپتمبر په پیښه کې وژل شوی ول. په دې بریدونو کې د وژل شوی ځوان پلار جیم ریچز وایي چې زما زوی د ساخستو حق نه درلود، نو البلوشی ته هم باید د انزورونو جوړولو حق ورنکړل شي. پر البلوشی تور دی چې هغه د القاعده ډلې یو مشر غړی دی او د 10 سپتمبر د تهراګریزو بریدونو لپاره امریکا ته د کسانو په لیږلو او هغوی ته د سفر اسانتیاو په برابرولو کې لاس درلودي. خو د نوموړي وکیلان دا ایداوي ردوي. البلوشی په 2003 کال کې په پاکستان کې ونیول شو او د امریکا د استخباراتي ادارې CIA لخوا له پراخو پښتنو ګرویژنو وروسته ګوانټانامو زندان ته ولېږل شو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان د لوګر ولایت په سرخ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا دیرش سکولونه تړل شوي. د لوګر چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو له هغې وروسته دغه سکولونه بند کړل چې افغان ځواکونو په عملیاتو کې یو طالب کمانډر وواژه، خو طالبان ویلي چې وژل شوی کس یو استاد و. بل لوري ته د لوګر ځایي چارواکي وایي چې د امنیتي ادارو او قومي مشرانو په همکارۍ یې په سرخ کې د سکولونو د بیرته خلاصولو لپاره هڅې شروع کړې دي. نجیب الله الوخیل یې نور تفصیل لري.
چارواکي وایي چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو له درې ورځو راهیسې دیرش ښوونځي چې خواوشا 2000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي تړلي دي. د لوګر د ولایت شورا رئیس حسیب الله ستانکزي مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له هغه وروسته په څرخ کې ښوونځي وتړل چې د افغان ځواکونو د سفریا او قطعې لخوا په هغه سیمه کې عملیات وشول. د ویل وسلوالو طالبانو د سیمې مشرانو ته ګواښ کړی چې نه به مرکز ته ځي او نه به هم د ولایت شورا سره اړیکې نیسي.
خلکو خبر دن دے، حکومت دن دے، طالب دا مکتب تڑل دے، خلکو مختر دل دی اور وسلم دا ہم کوشش تھا کہ سب طرح موضوع حل سے خبریں روانے دی قومی مشران الاخوان.
د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلین هم په څرخ کې د ښوونځیو تړل کېدل مني. د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب وایي په څرخ کې لس لیسې او پاتې شل منځني او لومړني ښوونځي تړل شوي دي.
لس لیسې او پات نور د انجینر هلکانو لومړني او منځني ښوونځي دي. د دغو ښوونځیو د تړل کېدو له امله شاوخوا 2000 زده کوونکي له زده کړو محروم شوي او همدارنګه د په یاد ولسوالۍ کې د پوهنې شاوخوا 300 اداري او تدریسي کارکوونکي هم په کورونو کې نیول شوي دي.
مدني فعال متی الله سرور له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې باید ډیر ژر د ښوونځیو د بیرته خلاصولو په برخه کې اقدامات وکړي. د لوګر دی والی ویان سلیم سالی وایي چې ولایت مقام د امنیتي ځواکونو او د سیمې د مشرانو په همکارۍ هڅې پیل کړي چې څرخ کې ټول ښوونځي بیرته پرانیزي.
وروسته له هغه چې په څرخ ولسوالۍ کې زموږ امنیتي ځواکونو عملیات وکړه، هلته د وسلوالو مخالفینو یو قومندان هغه ووژلو. هغې وروسته وسلوالو مخالفینو په څرخ ولسوالۍ کې ډیر ښوونځي هغه تړلي دي. د لوګر ولایت والی امنیتی ارګانونو ولایتي شورا سیمه کې د قومي مشرانو علماو سره په اړیکه کې ده. انشاءالله تاسو ته ډاډ درکړو چې دغه ښوونځي به په همدغه ونې کې بیرته خلاصي.
وسلوالو طالبانو هم د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې د ښوونځیو تړل کېدل تایید کړي دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې د شپېنیو عملیاتو پر مهال یو دیني عالم چې د څرخ په یوه ښوونځي کې ښوونکی و ووژل شو، چې په غبرګون کې یې ښوونکو او د پوهنې کارکوونکو په خپله ښوونځي وتړل. خو افغان حکومت وژل شوی کس د وسلوالو طالبانو یو تن ځایي قمندان بولي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په داسې وخت کې چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو غوښتنو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړی، د دې تحریک په مخالفت کې هم ځینو خلکو او مشرانو یوه ډله جوړه کړې چې ورته یې پاکستان زنده آباد تحریک نوم ورکړی. دې تحریک د نهې یا سه شنبې په ورځ په پېښور کې یوه جلسه هم وکړه. په امیر ساحل پښتون تحفظ او غورځنګ سره د مخالفت موضوع د ریپورت کې څېړلې.
د اپریل پر دریمه یو شمیر کسان په پیښور کې ورغونډ شول او د پاکستان زنده باد تحریک په نوم یې یوه جلسه وکړه چې موخه یې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون تحفظ غورځنګ پر هلو ځلو انتقاد کول او خپل مخالفت ښودل ول. د دې نوي تحریک دوه مخکښان وایي دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ له غوښتنو سره موافق دي، خو ورباندې اعتراضونه هم لري. د مومندو د بایزو یو ملک او د پاکستان زنده باد تحریک مخکښ حاجي زیارت ګل پرون مازیګر مشال راډیو ته وویل په پیل کې یې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ کړی و، خو اوس یې مخالفت کوي. دوی ویل شکمن دی چې له بهره او له افغانستانه د منظور پښتون ملاتړ کیږي.
او د پښتنو د تحفظ لپاره
یو غږ پورته کړی و هغې کښې ورسره خلکو مطالبه کولې و هغې سره حمایت او دزکه او همکاري ورسره کوله. او اوس یې چې مونږ څه شکایت لرو مخالفت یې کوو هغه دا وجه دا چې داسې ښکاري چې په دې کښې د افغانستان نه د لاسونه ښکاري په کښې د بار نه ورته خلک شاباش وایي او د ده حمایت کوي. حال دا دی چې هلته په خپله د پښتنو سره ظلم کېږي او د ده حمایت کوي. نو په دغه وجه باندې زمونږ خپل هم پې
د خیبر ایجنسی یو ملک عبدالرزاق وایي د نهې پر ورځ د پاکستان زندباد د تحریک په جلسه کې ګډون وکړ او دا ځکه چې تر شاوخوا یوې نیمې لسیزې وروسته په قبایلي سیمو کې امن راغلی او دوی ویریږي چې د منظور پښتون په مشرۍ د جوړ غورځنګ فعالیتونه هلته د ناکرارۍ لامل نشي. دی وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان دې منتخبه جرګه جوړه کړي، حکومت ته دې خپلې غوښتنې وړاندې کړي او جلسې دې نه کوي.
دا خبره چې دا 15 کاله پاکستان کې یا په قبایلو کې چې څه تیر شول که نه، او دا مونږ پاک فوج آرمی راوچته شوه او دا دهشتګرد او دا خلکو نه یې دا علاقه ساته کړه. اوس بیا ویلې مونږ ته داسې ګند خبره خرابوي چې مونږ را وطن کې بیا غوغا جوړه شي. مونږ دا یو چې که فرض که د دوو خلکو څه خبره څه مطالبه وي، نو په کار دی مونږ قبایل خو ټول عمر په جرګه باندې خبرې مخکې حل کړي دي، او که حکومت سره وي او که پخپله کوي، نو په کار دی چې یوه منتخب جرګه جوړه کړي.
د پاکستان زندباد تحریک د پېښور په جلسه کې لسګونه کسانو ګډون کړی و او پر ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر یې هم پاڼې جوړې کړې دي چې پکې پر پښتون تحفظ غورځنګ انتقادونه کوي. خو د پښتون ژغورنې تحریک یو فعال غړی او د نړیوال سیاست څېړونکی ګلمرجان وایي دوی د نړۍ په یوه هیواد کې هم له هیچا سره رابطه نه ده کړې چې د دوی تر شا ودرېږي. ګلمرجان وایي د دوی لاریونونه او جلسې د پښتنو ولسي جرګې دي او یوازې د پاکستان د آئین یا اساسي قانون دننه د خپلو بنیادي انساني حقونو غوښتنه کوي.
مونږ انسانان یو، مونږ درې رشتې لرو. زه خپل ذاتي ګلمرجان درې رشتې لرم. زه انسان یم، زه مسلمان یم، زه پښتون یم. دې ملکانو ته یا دې مشرانو ته زما صرف دا سوال دی چې د ټول عمر زه د کشمیر په غم کې، د فلسطین په غم کې، د چشنیا په غم کې، د بوسنیا په غم کې راوتی یم. که زما په غم کې یا د افغانستان کې څوک راوځي، یا په هند کې څوک راوځي، یا په اروپا کې، یا په افریقا کې راوځي، نو دا څه داسې غیر فطري خبره نه ده. او دا دې طرف ته بوتل چې د دوی په غه باندې په شا باندې خلک راوتي دي، هغه د انساني همدردۍ یا د مسلمانۍ یا د پښتونوالۍ په خاطر د مونږ سره راوتي دي.
ګلمرجان زیاتوي چې په پښتون تحفظ غورځنګ کې د هر چا ورګډېدو ته لیواله دي او اوس مهال یې هم په کمیټیو کې د لګکیانو لکه سیکانو استازي موجود دي. نو دوی غورځنګ مخالفه ملکانو او فعالانو ته هم ورسره د خبرو کولو او د دوی په غونډو کې د ګډون بلنه ورکوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږیږئ چې پکې درته د نن ورځې د خبرونو اخیری ریپورت وړاندې کوو. په پښتنه ټولنه کې دیرا یا اجرا د داسې ارزښت نوم دی چې هر لاروی او مسافر پکې دمه کولی شي او د خوراک څښاک انتظام یې پکې کېدی شي. خو په دې وروستیو کې د بدامنیو له وجې د دیرو یا اجرو اهمیت خوند هم ختم شوی دی، تر دې چې اوس په اکثره سیمو کې میلمه ته هم خلک د شک په نظر ګوري. باز محمد عابد په دې اړه یو ریپورت برابر کړی چې پکې یې له پوهانو سره خبرې کړي.
د تنگ تکور دا ساس چې د چا په غوږونو چرته هم لګي نو بنده په تصور کې د کلو دیرو ته بیایي. دیره د پښتني کلتور داسې یوه برخه ده چې په ډیرو سیمو کې اوس هم په روایتي بڼه پالل کیږي. دیرې په کلو او ولسونو کې د غم خادۍ او ټولنیزو ستونزو د هوارولو لپاره هم یو منلی ځای ګڼل کیږي. خو په افغانستان کې د تیرو کورنیو جګړو او بدامنیو له امله په ډیرو سیمو کې دیرو ته هغه خوند او رنګ نه دی ورپاتې. دا چې اوس ولې په ډیرو پښتون میشتو سیمو کې د دیرو هغه حیثیت نه دی پاتې، استاد ببرک میخیل مخې ته مو دا پوښتنه کیښوده. هغه د دیرو د رنگ د پیکا کېدو لویه وجه په سیمه کې نه امنی بولی.
دیرا د پښتني کلتور داسې یوه هنداره وه چې تېره ښه ځلېده. دیرو کې به په غم او ښادیو کې ټغرونه خواره وو، خو اوس یو شمېر لاملونو د دیرو رنگ پیکا کړی دی. هغه دا چې په امنیت خلک ډېر باور نه لري، همدارنګه خلک ښاري کلتور ته ورځ په ورځ مخه کوي، بوختیاوې ډېرې زیاتې دي. یو شمېر خلک چې په لرو پرتو سیمو کې پراته دي او وروستیو امنیتي حالاتو دوی ناباوره کړي دي، اوس مېلمنو ته هم په ځینو سیمو کې نه خوشحالېږي او علت یې همدا ناامني ده.
پخوا به دېره د جرګو مرکو ځای و او په کلیواله کچه به پکې لوی لوی پریکړې ترسره کېدې. شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال بیا دا مني چې د دیرو هغه پخوانی برم نه دی پاتې، وایي چې اوس هم په ډېرو سیمو کې د دیرو ارزښت ته خلک د قدر په سترګه ګوري.
کلیوالو حجرو د کمرنګي یو بل عامل دا دی چې موږ مدني او پرمختللې مدونې محکمې او ذی صلاح ځایونه چې هلته باید د خلکو پرېکړې وشي هغه مو رامنځته نه شوای کړی، او د دې د رامنځته کولو په بهانه مو ولسي او دودیز هغه له منځه یووړ. یعنې هغه فیصلې به چې پخوا د وړو جرګو په شکل کې په دیرو کې کېدې هغه هم اوس خپل اعتماد له لاسه ورکړی دی. دغه ټول عوامل او ټولنیز دلایل د دې باعث شول چې د دیری ارزښتمن دود اوس پیکه شي او کمرنګه شي. مګر زه دومره ویلی شم چې کاملا له منځه نه دی تللی. په ډېرو سیمو کې لا هم په دیرو کې خلک سره کښېني او د زړه خواله.
د کامې ولسوالۍ یو تن چې د پلار نیکنه ورته دیره پاتې ده، وایي چې د خپل وس سره سم پکې خپل کلتور ژوندی ساتي.
نوم یې صاحب اختر ګلاب دی او د کامې ولسوالۍ مربوط د ذخیرو قریه اوسېدونکي. دغه دیره چې ده دا د یو ناستې پاسې ځای دی، مطلب زمانه چې د پلار نیکه نه راته پاتې دی، او چې په دغه لاره باندې څوک تېرېږي دا داسې د لارې سر دی. نو زه ورته غږ کوم چې راتاو شي، زه ورته یو پیاله چای په پراخه تندي ورکوم، که پېژنم یې او که نه یې پېژنم. د دیرې یو کټونه دا چای چیلم دا زموږ د وطن انانت دي او موږ یې پالو انشاءالله تعالی چې زموږ په توان او قدرت.
روسخه به کلیوالو ځوانانو د ټنګ ټکور لپاره هم کار اخیسته. ځوان شاعر جلال مرخیل چې په اروپا کې میشت دی، وایي چې د دیرو خوند او مزه یې نه ده سکلي، خو له انټرنیټي دیرو له لارې کله کله له دوستانو سره په بېلابېلو مسایلو باندې د زړه خواله کوي. دیره د پښتنو لرغونی شتمنی ده چې په سیمه کې روستیو نا امنیو یې خوند او رنگ پیکا کړی دی. اوس هم په ډېرو کلو کې خلک د ټولنیزو مسایلو د حل لپاره په دیرو کې راټولیږي، خو په ډېرو کمو سیمو کې به داسې دیرې پاتې وي چې ځوانان پکې د ټنګ ټکور لپاره راټول شوي وي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده، تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي. زما د سپیچ بین کالای دلالای
کالای دلالای د مشال رادیو د خبرونو اخیری شیبې دي چې پکې یو وار بیا د ګولیاز نه د دې سات د خبرونو لاندې زورو.
نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم شاهد پاکان عباسی په کابل کې پر کتنه کې هوکړه وشوه چې د دواړو هیوادونو د بارونو چارو وزیران او د ملي امنیت سلاحکاران د عمل پلان د سند حتمي کېدو په اړه کار پیل کړي. د افغان ولسمشر یوان شاه حسین مرتضوی نن مشال اډو کې وویل چې د دواړو مشرانو په ملاقات کې دا هوکړه وشوه چې دغه سند حتمي شي. د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید واډوا په جنوبي بلوچستان کې د وژل شوي ځوان نقیب الله مسعود له پلار سره لیدلي دي. نوموړي پرون د نقیب مسعود فاتحه وکړه او د هغه له بچو سره یې هم ولیدل. د بلوچستان ځوان ډاکټرانو او پیرامیډیکس د صوبې په ټولو سرکاري روغتونونو کې کاربندیز اعلان کړی او خبرداری ورکړې تر څو د ولس لپاره د روغتیا بنیادي اسانتیاوې نه وي برابرې شوې تر هغو خپل هړتال پای ته نه رسوي. دوی له ننه د کوټې په ګډون د صوبې په ټولو سرکاري روغتونو کې د او پی ډي څانګو ته تالی لګولي دي. صوبایي حکومت په دې اړه تر اوسه پورې هیڅ نه دي ویلي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار او ویری دی په د هیواد پاین کې پوځي واکمنۍ هیڅ ځای نه لري او د بعد هیڅ ناجمهوري اقدام حمایت ونه کړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې نوموړي وکیلي او فعالي اسما جهانګیر په یاد کې جوړې غونډې ته په وینا کې وویل چې عدالتي ماشاءالله ګنګوسي داسې پروپیګانډا ده. جنوبی کوریا یو عدالت پخوانی ولسمشر پارک جین ته د درملو او اختراعاتو غلط استعمال په تور د 24 کالو د بند سزا اورولې ده. عدالت پارک د 14 میلیون ډالرو د جرمانی سزا هم ورکړې ده. خو پخوانی ولسمشر پارک دغه تورونه رد کړي دي. او روسي او د چین د بارونو سره وزیرانو په ګډه د امریکا غندنه کړې. ویلي دي چې واشنگټن په یو اډخیزه توګه د ځینو موافقو د بدولو هڅې کوي چې پکې له ایران سره اټومي موافقه د نړۍ د توکي درجې د مخنیوي او نړیوال تجارت شامل دی.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه سرته ورسېدې. سبا سهار په 9 بجو باندې سلام پښتون په بغل کې واربیا تاسو ته حاضرې وو. اوس پر پښپغو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلې. خیزه منور شاه ګلیاز او زمونږ ټکنیکی همکار اسحاق امیر د اجازه غواړو. پلوی رب مسپارو خان و بابا سره.